السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکله دی چې د خبرونه راپورونو تراشو پام وکړي. د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې افغانستان هم غړی دی نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د وتلي اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د اسلامي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په نایجیر کې د خپل غونډې دوهم ورځ پیل کړه. تمه ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر چې په دې کانفرنس کې ګډون لري له دې غونډې څخه د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر د دې کانفرنس په څنډو کې نن د پاکستان، ترکیې، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیل غونډې لرلې دي. د دې وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب په یو پیغام کې رسنیو ته نن ویلي چې په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوري نظام د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیو کنفرانس ته همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نویو ګواښونو لپاره حل لار ومومي. د دغه وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته په یو استولې پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دې لیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عملي کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمېر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس یې د تصویب لپاره وړاندې کړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع سوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل سوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري شاید له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغد جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول هم مجاز بلل سوي. د غیټری هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. شغلی تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب په اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د ویلامې له مخې د عملیات تیره ورځ د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلي، د کندز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلام زاده ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متره مربع غالی بهر ته صادر سوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچې شاوخوا 100,000 متره مربع غالیو ته رسیده. غالی اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. شاغلی اسلام زاده وویل چې د کورونا وایرس له حده زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالیو اوبدونکو دمګړی نسی کولای خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. زموږ غلا ساده راډیو لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د دې هیواد د وتلي اټومي ساينس پو محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنه ای نن پر خپل رسمي ویبپاڼه د دې قتل د تعقیب او عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړاو اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي، یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو له کبله د دې هیواد د یو بچی په وینو ولړل سول. محسن فخری زاده د نومبر پر 28 پرون تهران ته نږدې په یو وسلوال کمین کې وژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چاري اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د دې سیمې نیمه خپلواک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتي چې پکې ترسره کیږي، بلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت ښودلی. د انتخابات د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو د 280 څوکیو لپاره دي چې په اتو پړاوونو کې به ترسره سي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
امریکا افغانستان کې له لسو اډو پوځیان ایستلي، د چارو کتونکي امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاط وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورځ دي، دا زمیدار یوازې د دې ښار نه ده، زمیدار ټول پښتون ولس دی.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ټاکنو حال هم درکوو. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څانګې ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالات نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډېر قربانیان ملکي وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 10 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالین ښتې پکې روانې دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا د دغې کمیټې عمومي مشر رابرت مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغو روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي د غراز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینې برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل شوي، 3222 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی چې د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 راهیسې روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ده ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ورسره جنګ زور هم اخیستی دی. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان شاوخوا 18 میلیونه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرښې لاندې سیمې دي. دا چې دغه 18 میلیونو افغانانو لپاره سپارښتنې څه دي، ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي دا مهال سټوډیو ته وصل شوی. استاد ستړي مشي، ماسپخین مو په خیر، مازیګر مو په خیر، التمازیګر ده. د سره صلیب په راپور کې راغلی چې د افغانانو غم او کړاو ډیر زیات شوی. د کړاو نه خنیخانی څه دي تاسو هلته ټولنه کې حس کوي؟
سلام تاسو ته، سلام درنو اوریدونکو ته. له بده مرغه باید ووایم چې بله، هو، دا یوازې د دې راپور کیسه نه ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کیسه ده چې موږ ورسره مخامخ په اصطلاح وګورو یې، احساسوي یې، او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید ووایم چې ګڼ اروایي ناروغۍ یا ګڼې اروایي ناروغۍ پیدا شوې دي. ان موږ په اروایي ناروغۍ کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پیټیس دی ورته، یا له یوې پیښې نه، له یوې حملې نه وروسته سټرس یا فشار. همداسې دا هغه څه دي چې وروسته له جنګه شروع کېږي، یعنې کله چې یو چیرته پیښه کېږي، یا شل ورځې، یو میاشت، دوه میاشتې تېرېږي، بیا وروسته دا ناروغي شروع کېږي. او ژور خپګان، اضطراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغي دي چې په دغسې خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کېږي، یا شاوخوا جګړې، یا د جګړې په منځ کې
او عظیمی صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلی چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنی طالبان او حکومت دي، د افغانانو د غم او کړاو د سپکولو لپاره کار وکړي. یعنی د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په نورو برخو کې دلته هغه ټولنیز او اخلاقي کوډونه، یا د جنگ اخلاق، یا د جنگ رسم، یا د جنگ په جنگ کې د ښکېلو ملکیانو ژوند او زندگی ګواښل شوی یا ګواښل کېږي په افغانستان کې، له بده مرغه ووایم چې نه د دولت لوری او نه هم د دولت مخالف لوری د عامو خلکو ستونزو ته، د ماشومانو ستونزو ته، د ښځو ستونزو ته، یا د هغو کارګرو یا بېوزلو خلکو ستونزو ته چې په دغسې شرایطو کې ښکېل کېږي، حتی ډېر ځله اسیران، ورته نور مسایل، هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو. متاسفانه چې له بده مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
بله، او استاد، دغه راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کې کېږي باید بشري حقونو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویره شته چې که چیرې سوله راځي د بشري حقونو چارې دې ټکنۍ شي، یا مثلا خلک د بشري حقونو ته لاسرسی ونه لري، کومې مدني ازادۍ چې اوس دي خلک به له دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر د بشر په مخ څپېړه دومره درنه ده چې نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصطلاح مرهم سي یا التیام سي، او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه یې ولیدل، دومره غټ داغونه یې ولیدل په زړونو چې تر ډېر وخته پورې په دا داغونه یعنی مرهم نسی. اما او په خوای کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نسم کولی د دې ورته امیدوار اوسم. اما په هر صورت د سولې د راتګ په خاطر ځینې قربانۍ ته هم ضرورت شته، ځینې وګړي، ځینې ولسونه، دولتونه، د دولت مخالف ټول باید د سولې لپاره قرباني ورکړي، باید دا مسله تر ډېره حده پورې یعنی په خپل قرباني واخلي.
او استاد، وروستۍ پوښتنه، تاسو ویل چې جګړې ټول افغانستان ځپلې، لکه څنګه چې ولس ځپل شوی دی، دغسې د جګړو او رواني ستونزو
هغه کسان هم زپلی چې عمل په دې جګړه کې خکیل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان. لاندې سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
تر کومه پورې چې په درېم نړۍ پورې اړه لري یا په هوادونو پورې سالته جګړې کېږي، له بده مرغه وایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. د جګړې په اړه وایم، د وینو په اړه وایم، د انسانانو د مرګ په اړه وایم، احساس کمیږي. تر ډېره حده زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده او مخالف دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دواړه په دې جګړه کې د چا ګټه هم نشته، او هر څومره چې زر سوله راشي د دې وګړو په خیر او په ګټه.
ډېره مننه. کور مو ودان. ارواپو او د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی و چې د سره صلیب پر اندېښنو غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لا هم د امنیت او اړوند موضوعاتو کې پاتې کیږو. د تیرو څو ورځو په دوام نن سهار هم کابل کې د مغناطیسي ماینونو دوه چاودنې وشوې. په شپږمه او یولسمه ناحیه کې شوو دغو پیښو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي دي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماینونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه مو همکارې فیروزی عزیزی دغه راپور راستولی.
د مغناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ سوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان شول. د کابل امنیه قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي
نن سهار د کابل په شپږم او یولسمه ناحیو کې دوو چاودنو له امله دوه پوځیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودنې د مقناطیسي ماینونې دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې چاودنه د ولسي جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وې. ښاغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی ټپیان شوي دي.
تل له امنیتي ګواښونو سره مخ یو. نن هم دا پیښه وشوه. د امنیتي ګواښونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده، او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلی صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي، او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامه تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
امنیتي میثاق برنامه تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. امنیت په بنسټیزه توګه بدل شوی نه دی. یوازې یې تاکتیکي لاسته راوړنې درلودې، او اوس دا لاسته راوړنې تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوي نه دي.
دا چاودنې داسې مهال کېږي چې یوه اونۍ وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتوغول شول، چې له امله یې لس ملکیان ووژل شول او پنځوس نور ټپیان شول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په کابل ښار کې د ماینونو او هغه هم د مقناطیسي ماینونو چاودنې خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان جګړه نه وینه د څلور لسیزې کېږي چې دغه هیواد کې جګړه روانه ده. زبان دې یا نږدې شل کاله امریکا هم په دغه جګړه کې ښکېله ده. اوس امریکا له دغه هیواد د ځواکونو ایستل ګړندي کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 9 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره دوحه کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له لاسو مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4,500 امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راټیټ شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د پوځي چارو له کارپو جنرال دولت وزیر صاحب څخه کړې.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او پخپله باندې نور تروریستی ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهېږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستی ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه، په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکي تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او که نه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 چې 2000 پاتې شي، 1000 نفره پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب وزیری، د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاده شوه. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال ترسره شوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرستې ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده ته وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوشی کړل، غلطه غوی جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کی، دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې اور بند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غوړي چې امریکایان د په افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مګر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو دتی سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ وي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو او د نوري د اروپای ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اور بند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګوره، کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام په کار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ضمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړه کېږي. زه داسې فکر وایم په دې سرمشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا خپله نه ردوي. معنا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کنی نور د دوی قوت ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې په خپله په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګواښونو او احتمالي خطراتو غږېده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورځو سیمهییزو موضوعاتو ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمهییزو شوراګانو انتخابات کېږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې له لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. په اړه یې پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخته چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دو فدرالي برخو وبښله لوبنی انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسني انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپلې رایې وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکوي. دا انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړی شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودی د بهاراتا جنتا ګوند د جمو کشمیر د نوي اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیری ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاورې برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواکه وي، خو هند په کشمیر کې ناکرارۍ د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان یې ردوي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورست.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن ښار ګڼ تجاران ترې تم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغې جلسه کې د منظور پښتین ترڅنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال مجید بابر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت و جنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورختی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمی در یوازې د دې شار نه ده، غمی در ټول پښتون ولس دی. دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوئسم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دباڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انشا بازار مکمل ہموار کر او مکی نودا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندھ نن ہم سے تیرے گے جو پارک جو دیا تھا بازار مستا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اتزر پښتانه میسنګ پرسن دي لا پتا افراد لا درګه خلک تاسو په دپد سره غټه د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې تیر اخلاص کا. زموږ مطالبه دا ده چې تیر عدالت ته پیښ کړي. عدالت ته فیصله وکړي مجرم بي سزا ورکا کا جرم یې نه وی کړی بے ګناوی را خلاص یې کا. پښتانو ایکسٹرا جوڈیشری عدالت نہ ماورا وہ وزل سوال د کوټه وکیلانو نه راواخله د پاشا بمباری او د احتجاج شهیدان تر نقیب شهید پورې تر طاهر داوړ پورې تر احمان لوڼی پورې تر سردار عارف پورې د پښتانه وژنه مورای عدالت روانه د ملګرو د ریاست زه یو خبره درته کومه چې پوهه تاسو یې زه یې صرف تفصیل بیانوم.
حکومت او پوست تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
زموږه آزادي راډیو نه اوري. له دې سره د دغه خبري خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. فریبا ظاهر ته غوښ چې د خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لاره ومومي. دغه وزارت مرسیال وایند حامد تهذیب رسنیو ته په واسطه پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 350 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. د اعلامیې له مخه د دفاع وزارت په اعلامیې کې راغلي چې دا عملیات تېره شپه د هرات په کوهستان، د روزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او ندلی، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوګرنو ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کالیې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم سوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي راډیو ته ویل چې سش کال شاوخوا 250,000 متره مربع غالۍ بهر ته صادر سوي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متره مربع غالیو ته رسېده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هېواد د ووتلي اټومي ساینس پوه محسن فخري زاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. خامنئي نن پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي چې د قتل باید تعقیب او عاملین سزا وویني. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیر او سړې هوا سره د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي.
وړاندې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو. یو پروګرام حقیقت څه دی او بل پروګرام هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ستاسو اسمسونه هم لولو. خو اوس په مکړې د دې ورځې یاد دې سات سپورټي خبرونه ته ناجیا صافی اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د آسیا د فوټبال فدراسیون یا ای اف سی 2021 کال لپاره د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د سیالیو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د لیست له مخې به ملي لوبډله د مارچ په 15 د بنګلاديش په وړاندې او د مارچ په 13 د عمان په وړاندې لوبه وکړي. د جدول له مخې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به خپله وروستۍ لوبه د جون په 15 نیټه د هند په وړاندې ترسره کړي. په کابل کې د سولې په ملاتړ د ځوانانو لوبې ترسره شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې د غیږ نیونې، بایسکل ځغلولو او بدني روزنې لوبې ترسره شوې. دغه سیالۍ د پغمان د ورزشي ټولنې پر مټ ترسره شوې دي. د کابل د پغمان په ورزشي ټولنه کې د 15 برخو لوبغاړي لوبېږي. او ټاکل شوی چې سبا یکشنبه د انګلستان او سویلي افریقا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه ترسره شي. د انګلستان او سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د انګلستان په قربتوب د 3 شل اوریزو سیالیو د لړۍ څخه یې په لومړۍ لوبه کې انګلستان په 5 وکټو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا په ټاکلو 6 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره انګلستان ته 109 منډو هدف وټاکه. خو د انګلستان کرکټ ملي لوبډله ورکړ شوی هدف یې د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا دوه هیوادونه به د سریز دریمه لوبه راتلونکي سه شنبه ترسره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. سید احمد له کندهار نه په خپل اس ام اس کې لیکي وايي کده کورونا له کبله بیا دوکانونه بند شي خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. قسمت الله طوفان د هلمند ناوې ولسوالۍ نه لیکي وايي د الیاس دایی د وژل کېدو درې اونۍ ووتې خو لا یې قاتلین نه دي نیول شوي. میراغا عمری لیکلی چې ځای نه دی مشخص کړی وايي پاکستان نه غواړي چې د سولې بهیر کې همکاري وکړي. فتح الله درویش له هرات نه لیکي وايي طالبانو او حکومت نه مې غوښتنه داده چې سوله وکړي د بل چا په خبرو باید تیر نه وزي. احمدی طالب له زابل نه لیکلی وايي د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې خاتمه ده. نوری له بالامرغاب لیکلی وايي امریکایي ځواکونو هم په افغانستان کې ډیر جنگي جرمونه او ترهګریز فعالیتونه کړي دي. نظام الله صافی له کونړ نه لیکلی وايي جاپان او افغانستان یو وخت ازادي اخیسته ک جګړه نه وايي افغانستان به هم اوس د جاپان په څیر پرمختګ کړی وو. مخاګله ازادي رادیو نه اوري اوس هم لجمن سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام د دې اونۍ بحث مو په هلمند کې د وژل سوي خبريال الیاس دایی د قتل څرنګوالي ته ځانګړی کړی. په دې اړه ازادي راډیو د الیاس دایی له ورور مزمل شکری سره د هغه د قضیې د څرنګوالي په اړه مرکه کړې ده. لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته سوله.
دایی صاحب ټول عمر د سار د خواسه سار بسو شپه به تیره سوله د سار د خوا به عموما زه به سار وختي کښېنستلم دی هم وختي کښېنستې خو خپل په اتاق کې به کله کله نو زه به پیتاوي ته راوتلم بیا به ما چاغه مده کړې وې بیا به ده ماته در کلکین کتل چې دی دی ناستې که نه دی بیا زه چې به ناستم راوتې به زما ده به چا به هر سهار یو دی خوړلې. بالاخره دغه سهار هم دغسې و خو زما یو ورور چې په چانجیر کې اوسېدی او تر شهید دایي صاحب مشر و هغه په دې سهار یوه ورځ مخکې چې دی شیدېږي یوه ورځ مخکې ده ته زنګ ووي چې ته د کور څخه ځینې شان چې هلته ترکاري و شان کرل شوي وه ده کرلې وه ورته ویل چې دغه شان راو په کور کې اړتیا ده ځکه زموږ کور خپله د ماجیرو ډاک دی او موږ زه خپله ماجر شوی وم د نادالي څخه ماجر شوی وم نو چې دغه شان ته په کور کې اړتیا ده نو دغه شان راو در سره تار راسه نو هغه و چې ډېر وختي هغه زما ورور هم ډېر وختي راورسېدی نو بیا سره کښېنستلو چای چې م سره وخوړې زما مشر ور بیا د مور سره ویل زه د مور سره وینم د مور سره ناست بیا دغه وخت دایي صاحب شهید ولاس ول زدم دفتر ته دغه کوم پریس کلب ته زمو د ژورنالستان دفتر ته پر لاس به جره زوی او بندار سره کو مرول سید از ما ورور چراغل ود نه دالی څخه هغه خوم دغه د ځوانانو او اړیکو اسبادات په دفتر کې پیتاتو کلچر پر تړاو لري د دې سره کار کوي هغه راغل وزدا زریم زا کوم ځکه د پیتاتو کلچر ریاست رئیس ورته دایي ته ویلو چې دا ور د زنګو چې راځي زریم ځکه لارې سره بندې دي او مشکلات دي نو د دې په خاطر بیا هغه زری تراغې د دایي صاحب ورته چې د دایي صاحب ټول چې زه هم د سرزم ځکه د پریس کلب او د اطلاعاتو کلتور ریاست په یوې ودانۍ کې د سر په تاکونه سره جلا دي نو دوی ووتل موټر ته وخته زه دلی دغه ځای باندې ناستم د چای مې خوړلې چې ډاب شو درته ما خپل خپل سترګو باندې دایي صاحب یو تور بکسا و هغه مې ولید په واس و په کور کې ټول حالت د حالت داسې و چې ټول چیرې کړ د کور کسانو په دې بېدې چې دا ځاینه یو تاسو دایي صاحب مو ترې پر ما چې ټول دایي صاحب معلومات یې وکړ چې کور ته خوستم اتاش دا دا یو شل متر ډیر شل متر داسې 30 متر 50 متر باندې دا کور څه دی وتلو تروته مې خوړې مې د په دکان کې ولته چې راځغلې چې د دایي صاحب موټر مېن پټاو شو کله چې زه داخلي زم ما سیمې ته زما ورور چې د څنګه راغله او تر شهید دایي صاحب مشر و هغه د موټر شاته ولاړ د موټر د شا پر دقې باندې لاسونه شګنګ سي مخې سوي ریښتاري سوي تک تور داسې ما دې اشاره وکړه چې دایي صاحب د ور سره و بس کله چې زه هغه ته ورسېدم لاندې ماشین ور اخیستې دی هغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړه خو کل پهې کړو دی مې راوخښئ هغه کل مې دروازې مات کوي په دې حالت کې ژوند دی. ما چې د ده جسم د هغه د ده بدن ته وکتله د ده بدن ټول تخریب شوی و، پښې څه تخریب شوي وې او د هغه د لس دغې کولمې راوتلې وې. بیا زړه مې ولیدی چې پارچې ډېرې په زړه کښې خوړلي، هغه زړه یې غورځېدی. په دې خوشحاله وم چې ژوندی دی تر دغه دې ورسوم، تر امرجنسي دې ورسوم. کله چې ما دې راپورته کوي په غېز کښې مې کوي، دا یو ډېر درون حالت دی، ځکه چې زما خبره اوس هم زړه تک دی. ډېر درون حالت دی چې ورور مې په غېز کښې و چې داسې راته وکتله، ما ته نور خبرې وو دغه نه دي کړي، راته داسې راته وکتله، یو لو سا یې وکښېده. بس دغه حال چې ما هغه د فلم په رقم نه هغه په فلم کښې د فلم هلک چې مړ کېږي بیا پر سترګو باندې لاس راکش کوي، ما پر دا سترګو داسې پر دا مخ مې لاس را تېر کوي. بس هغه سترګې پټې سولې. بس دغه بیا مې دلته مې چغې وولې چې تاسې یو موټر را وړي. خلک خو د دې څخه ځکه موټر دې ساحې ته ژر نه را وړي چې څوک نه رد کېږي چې بره چاودنه شي ونه شي، ځکه دلته ډېر داسې چاودنه تکرار شوي دي چې یو یوه چاودنه شوې وي بله هم وشي، بیا د خلکو مرګ جوړ پکښې ډېره وي، نو خلک دې ته زړه نه شه کوي. دا و چې یو حکومتي موټر رینجر راغی د دایي صاحب انډیوالو موټر را وځغلوی، بیا مو دی امرجنسي ته انتقال کوي. هغه چې زه امرجنسي ته وغوښتلم دی د ده سره یو ځای داخل شوم امرجنسي ته، ما ته ویل دې انتظار ته موږ دی ګورو چې ژوندی دی که نه، ځکه ما ته خو به دا حالت معلوم و چې دی مور نه دی ژوندی. هغه مو هلته انتقال کوي. هغه بل ورور مې هم یو چای یو ملګری پر موټرسکل باندې انتقال کوي، امرجنسي ته انتقال کړو، ځکه زه ده په کاش اخته وم. هغه ته مې وویل ما ته ولاړ شه ته څه دی چې ته ژوندی
شکری صاحب، کله چې دغه پیښه رامنځته سوله، تاسې سره په دغه غم شریکۍ کې همدارنګه په جنازې مراسمو کې دولتي چارواکو برخه واخیسته؟
زموږ سره د لیوا نه پوهېږم هدایت الله رسولي په نامه دی، هغه د دایي صاحب ډېر نږدې ملګری و. هغه د ده سره ډېره مرسته وکړه. د دایي صاحب ملګري چې رئیسان و د سرحداتو او قبایلو چارو رئیس، همداشان نور داسې رئیسانو چې زموږ سره ګډون وکړي، د راډیو ټلویزیون امیر، همداشان د والي صاحب مطبوعاتي چارو کښې کس چې هغه زاهد احمد اتل نومېدی، هغه و ډېرو کسانو. حتی ما داسې فکر کوي چې
شکری صاحب و چې دغه مراسم خلاص شوي دي، د دایي صاحب له مرګ نه څو ورځې تېرېږي، اته اونۍ تېرېږي، تر اوسه پورې هغه دولت په دې برخه کې څېړنې کړې دي، تاسې ته څه ویلي دي؟
دولت موږ ته داسې کسان معرفي کوي چې هغه موږ زموږ کورنۍ زموږ په د کور غړي دي، ځکه موږ په کور کښې هر څوک جنجال کوي، نه په کور کښې وړونه هم پر پټي باندې د پټي پر وېش باندې جنجال کوي، خو د هغه یو د بل مرګ نه دي سره پېرزو، نه یو د بل مرګ نه کوي. دولت موږ ته د خپل د لاسو غړي په لاس را کوي، دا کسان دي، حتی چې دوی هېڅ ثبوت او هېڅ شواهد هم نه لري. موږ ته په هغه اول ورځو کښې را تلل چې دا کسان دي، موږ ورته وویلو چې موږ داسې سړی په کار دی حتی چې د دایي ورور یې چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي، هغه شخص موږ په کار دي. موږ دا شخص نه دي په کار چې تاسې د خپل د دوسیې د تړلو لپاره چې ژر دا مسله او دغه فشارونه چې پرتسې موجود دي دا ژر حل شي. تاسې موږ ته داسې سړی معرفي کوي چې یا هغه په مابس کښې بندي وي، بل په بل جرم بندي وي، تاسې موږ ته دا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی. داسې خلک موږ ورته ویل چې زموږ نه دي په کار، زموږ اصلي سړی په کار دی چې دا کار یې کړی دی، اصلي منبع هم په کار دی چې د چا د خوا
و چې دوی ادعا کوي چې دغه کسان په کښې ښکېل دي. دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري یا دغه کسان څو ښیي؟
دوی ثبوتونه هېڅ ثبوت نه لري، ځکه دوی د چا څخه معلومات ترلاسه کړي داسې کسان سه نږدې یو چا چې یو ځای دغه کړي چې دایي صاحب د چا سره مشکل درلودی. ما دا کار زامن دي، زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا کار دی هېڅ وخت دا کار دې تاوان نه کېږي، ځکه موږ همسایګان یو، ژوند مو سره کړی، ګزاره مو کړی. دا نه ده چې موږ سره خوابه دي نو یو د بل په مرګ پسې وي، ځکه موږ ټول عمر په خوشحالۍ کښې سره یو ځای یو، په غم کښې سره یو ځای یو. موږ هم دولت موږ ته داسې چان په دغه کوي چې دا سیز د کور کسان دي یا سیز د فامیل کسان دي، یو څوک دي شخصي دا اصلي نه دایي صاحب مرګ دوی شخصي دغه ته وایي، خو حتی دا شخصي دغه نه دی، ځکه هغه ته بېل بېل تاسو کېدی
چې جریان کله چې د شکري صاحب وبخښه، کله چې د یو کورنۍ څوک مړه شي، هغه کورنۍ خو هم ځان سره یو شک و ګمان لري. د تاسو شک و ګمان په چا باندې ده؟
هر څوک یو شک لري، پر هر چا ګمان لري، مګر موږ خپله زموږ د کورنۍ پر کسانو، زموږ د ماحول پر کسانو موږ خپله شک نه لرو، ځکه موږ په اثبات موږ ته رسېدلي دي، موږ ته پر خوشحالۍ کښې هم په اثبات رسېدلي، موږ ته په غم کښې هم په اثبات رسېدلي. موږ خپل د کورنۍ چې په موږ پورې اړوند دي موږ پر هغه چا شک نه لرو. موږ یوازې د هغه قاتل غواړو چې هغه موږ ته د ثبوت او د شواهد سره وړاندې شي. تاسې نه چې ماته خیاط ګیري چې دا خیاط دی او زه هغه خیاط هیڅ نه پېژنم او یا نه د حساب د خیاط سره په خیاط کالي ګنډلي وي یا د حساب په بازار کښې د چا سره بانډار نه کوئ چې موټر یو ځای ودرې په بازار کښې د یو چا سره په دوکان کښې بانډار وکړي. دوی داسې کسان موږ دغه کوي خو موږ ورته وایي چې موږ تصفیح شته هغه د پوره دلایلو او د پوره ثبوت سره هغه کس موږ ته دغه
دای صاحب له دې نه مخکې هم ګواښل کېده نو هغه ګواښ ته په کتلو باندې شک هم په چا د وسلوال مخالفانو دا کار کړی دولت کې دننه کړی دی یا هم ځینې شخصي عقدې دي؟
موږ په خپل زه خپل په جانب سره وایم چې موږ شخصي عقده نه لرو ځکه زموږ زما پلار به هر وخت دا راته ویل ول زه ژوندی یم موږ تش ما تشته بدي نه ده پرېښي ځکه موږ بدي نه درلوده شخصي عقده هم د چا سره نه درلوده موږ دا دا د دولت وظیفه ده زما وظیفه نه ده چې زه څنګه کار زه دا نه شم ویلی چې دا دولت کړی که طالب کړی خو دا دولت دلته استخبارات لري دلته کسان دلته مقرر کړي دي معاشات ورکوي دا د دولت وظیفه ده چې معلومې چې دا سړی څوک دی.
ښه تاسو غوښتنه څه ده له دولت نه له ارګانونو نه چې په دې برخه کښې څېړنه کړي؟
موږ د دولت نه هېڅ غوښتنه نه شو کولی په دې خاطر یې نه شم کولی چې دولت هغه څه چې موږ یې غواړو هغه نه شو کولی ځکه په وسه یې نه دي کېوی هم کېدای شي چې په دوی کښې دا نفوس وي دا کسان په دوی کښې وي که په طالبانو کښې وي هم دوی به دا کولی شي خو موږ د دې څخه موږ د دولت ناامید وي ځکه دولت ته موږ هېڅ امید نه لرو دولت د چا قاتل پیدا کوي د هغه کسانو چې وژل شوي د هغه قاتلان دې ژوندي ګرځي دولت ګیر کړه نه شي ګیرولی نو زما د ورور قاتل به هم سبا ګرځي خو دولت وس نه برسېږي کېدای شي دا سړی ګیر شي ما ته معرفي نه شي ما ته یو بې وزله سړی معرفي شي دا د حساب قاتل دی خو هغه سړی به د پیسو په مقابل کښې درېیمه ورځ بېرته ایله شي یا به د واسطې په زور بېرته ایله شي ګرځي به دا شان دي نو ځکه موږ د دولت څخه توقع نه لرو د دولت څخه موږ غوښتنه نه لرو ځکه دولت دا کار نه شي کولی اصلا هغه خپله دغه شان چې دی دا په دولت کښې موجود دي.
شکری صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان کور ودان
خیر ژوندۍ اوسې ډیر مننه.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو ولې ځوانان زغم نه لري هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې یې څه وي او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښیي دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تېروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوي او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوي وي نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغاني ټولنه تر نورو ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغاني ټولنه یوه جنګ ځپلې ټولنه ده تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کیدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. د دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساساتي کېږي. هره ورځ هغه که په موټر ته هم ناست وي که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نه ورکوزېږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آرین وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعاله دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړه شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري، څه چې په دې تېر شوي هسې چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وي لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړکنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ چې بل ځل وټ. نو بس انسان دی که نه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راغله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلي دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورئ. په هغې خبره باندې یعنی ډېر کار ورلې، بس زم ته همدغسې لاړم. بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کیږي، خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حل سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا خخ کاری چې ژر عکس العمل وښیي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ پله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کم.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولی دی. او که تاسو ځوانان زحمت وګاږئ، تاسو هم کوی شئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غوسې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپل یو ځانګړنه هم دا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ور زده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه درخو درسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه درخو درسوي. مونږ کوي چې ماشومان ته د دوه کلنۍ وروسته مرزا کوڅه چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مختوب ورشیندي.
یو خبره چیږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې داسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
د ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمل، سره له جسمي عمل، دریم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی یو، ډېر په هاشه کلویګ مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطه نهسته. ټیمي کارونه ډیر کم کیږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پانتونونو کې ګروي کارونه ډیر کم کیږي، اشرونه ډیر کم کیږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونسی کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هیڅ هغه کوي، غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره ورته کوي، یو څوک ساده فکر خلاف خبره ورته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوي، خو هورمون د بستره شو کی. اما له ټولنیز اړخه او رواني اړخه مونږ کوي چې ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوي خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای شي د ډېری میندو نه زده، د ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو نه زده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی چې یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ دریم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کیږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته ووایي چې دا بې غیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده. وایي ده، زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نکوم، غصه نکوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. خل را چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي، ډرایورانه برکت سي او بل وهي، دوی په واز دیتی سي، یواز ورکشاپ ته تللی وای، یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای، دوی مجبور شفانی ته لرسي، دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرف ولای شي. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی، او څوک خبر دی که سترګې وزي وره به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړل، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی. دغه دی وسنجي، ما تر خلک به غیرت وای، خو د ما سترګه تر صدمه نه رسیږي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، ودی وای خلک. او برز خو دی یو چات غیرتی وایلو، دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغله، زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکم.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاند څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
چاہتا ہوں بلو نا جو دبینا بچاتا ور بنو نا جوڑوینا